د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامووي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامیږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څلورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه دا اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې څلور برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې په افغانستان او 14 په پاکستان کې وي. په اعلامیه کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یاد شوي چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تک راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسانګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کېدای شي. دا پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوجان، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغې درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیقو اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ په ولسمشرۍ کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی ټامی بروز پرون پنجشنبې خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدلی شئ. له ګاونډي پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
دلته موږ په یقین کې پراته یو در بدر اخاک بسره دي. دلته بیګا شپه موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې، نه موږ سره یو بالښت، نه موږ سره کمپله وه، هیڅ نه.
پروسته یو اونه که پزرها و افغانی کورنی لپاکستان پا جیبری توگه استل شوی و افغانستان تا دیپورت شوی دی. ده دقیقه و کدوالو ده وزیعت پده و روسته پا راپور که در تا چوزیعت لرو. خوست برزو چه حال تا یو روختون جور شوی. گته یه چلا.
آقا مریضان چه گوانده یو حیبادونو تزی رامانه بشی؟
پدیره چه پدغی رختون که و پا کم و برخو که نروغانو تا خدمات ولنده کیگی هم در تا جوزیات ولرو پا پاکستان که دا افغان کردوالو لمدافع وکیلی منزیکا کرسر مرکه همشته او که وقت پاتشو ساسی پیغامونو بمرا وقت نور مطالب همشته.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
به هم ستړی مشه زفری د سیالیم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتی. لا پاکستان یو شمیر استل شوی افغان کډوال وایي افغانستان ته لستنې دروسته له بدو حالاتو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د سرپنا او کاري زمینې د برابرولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په تېرو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي او شاوخوا 11,000 په زور استل شوي دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
خلق سره ټول سره مرسته او کومک وسی.
نظر محمد نومیږي وای په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او اوس خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمری پنوم د کډوالو په پنغالی کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
خپل تمنګ په یقین کې پراته یو در بدر اخاک بسره دلته بیګاش په موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښت نمون سره کمپاله و ایس نو ورس سامان اخو پاتې ده او و چمزه کې پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي ما خپل کلی ته ورسې تخار ته لخیره کور نه لرم ته ایستم نسدا سرپناه لپاره یو ځای راکی او د بچو لپاره د حلال رزق ګټولو لپاره چې هر ځای کې چې یو لکه غونې کاروبار ته جوړ کی چې د خپل کاروبار وو
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډول بختیار هم ورته اندیښنه مطرح کوي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل
مشکلات که اساس مشکلات روز به روز زیاد شده میره
زموږ له هم ستونزې شته ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي. تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کومه مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د دغو کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تازه د دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پېښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره یې کافي اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي ضربلاجل په پای ته رسېدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوی دی. اسوشیټډ خبری آژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR په حواله لیکلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې 10,001 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. د کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوي دي لکه د ACC په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غټول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسته یو اونۍ کې له پاکستانه پازر هاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه نه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نورو ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزي کاکړه زد رډیو ته وویل چې دوی لار او واټونه نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د آی سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د ایستلو په پروګرام کې نه شاملېږي هغوی هم ورسره زیانمند شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکارې مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی داسې وخت به ورځې ټایم وي نو سیدا تنله معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته چې آیا زموږ کس دننه شته یا نشته نو دا ستونزې هم دي. لکه اوس یو ماشوم چې وي هغه وړې وو نو ډېر په مشکل سره موږ هغه ډېر مسئلہ دا چې کوم کورنۍ کې داسې دي چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د اغازی نه سٹارټ شي نو داسې ډیر کسان دي چې میرمن وغه ای سی سی کارډ دي او د سړیانو غ پیوار دي نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی ده چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولو وسې دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ای سی سی کارډس دي او څومره پی او آر کارډ دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ای سی سی دي نو د هغه ریکارډ لاندې چې دي دوی دغه کسان چې دي نیسي نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو داسې هم دي چې په څه کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري او دا وایي چې کوم داسې ماشومان چې 40 کال نه غټي هغه ای سی سی لري نو داسې کیسونه ډېر زیات مخې ته راغلي.
آیا دا کډوال چې سیل کیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونا هم ښځې راوچته کړې دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په باډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کلمو خبرې ورسره کول دوی چې په یوه جوړه کې راغلي او په یوه جوړه کې واپس د کډوال په هیڅ باندې راغلي او الته به موږ ته کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب موږ څنګه دا ارسه برابر وو الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی وو پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغوی ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې له ازادي راډیو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پیوار کارتون لري او ځینې د آی سی سی کارتون لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. اوس هم ورځو د مشال راډیو هغه راپور اورو چې د خیبر پښتونخوا د یو انتظامي چارواکي په حواله پکې ویل شوي دي چې د اپریل په 10مه نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې 13 افغان کډوال د خوره وخت دي. ورځو په دې اړه راپور اورو بیرته راګرځو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې 34,000 افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا دا سیوا هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا 4 ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او ارت سب سو بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټیم خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودلې دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین د چا به مونږ سره حساب مونږ به د چا سره حساب دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د ځایي خلکو حساب هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو هېڅ قسم د ځای نه. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8,00,000 ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا 4,40,000 جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بې اسناد افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1,00,000 جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی له دې صوبې هم په خپله خوښه ووځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې وروستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره له دې ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
سیز مخه کلا ساده ای رادیو نه اوري وړاندې با خوسته همور شو. هلته د نوی جوړ شوی رختون په اړه بچو سیات تر کړو خو تر هغه وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږي ایټالې ناستي اتوې مورستې ورځ لدې غونډې ځینی سرچینې وایي چې د ګډونوالو هیوادونو سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې وی سرچینې زده رادیو ته ویل شوې د اتحادیې چارواکو دغه ناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشه توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړونده راپور ورکړل شوی او هڅه شوې چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږۍ ډلې ای سی جی دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټر وهلی دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو په کې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا له افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه سوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کله ډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندي کړې او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره ای هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځانګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دې غونډه کې د ترکیې په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمېر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې څخه ټولو د ای سی جی ګډونوالو ته چې په تېره ماښامنې غونډه کې ګډون وکړ دا دعوت ورکړل شو چې بل غونډه چې تاسو جوړوي هغه که چېرې په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله چې هغه ستاسو د غونډې ټولو کوربه توب کې دغه په دې سره چې څنګه نور کولی شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقیمه توګه جامع جهاني کار شروع کړي. په ظاهره خو چې زموږ چې معلومات په کې په جلا چاله توګه چې په دغه مجلس کې چې د چا سره مو کتل هغو خپل دغه اطمینان کوي چې موږ د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
د افغانستان د همغږۍ ډلې ای سی جی دوه ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما لخوا جوړه سوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندویه هیوادونو، نړیوال مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل سوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناست په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کېږي، د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیزې به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناوو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته مخه کړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ای سی جی د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلاتفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره سوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو مخه کله آزادۍ راډیو نه اوري وسم مرزو خوست د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 500 بسترې روغتي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورزو د دغې روغتون په اړه جزئیات ترته لرو، تر هغې وروسته ستاسو پیغامونه.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بستریز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره 3.5 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال روریتو ویل
امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پاللولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بېوسي وښیي، د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې مالی کوما کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکي ډاکټر عبدالاحد وایي
که چېرې کې په دې برخه کې داسې ټرینینګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یا خو به د خپلو ډاکترانو په ښه روزنه کې همکاري شوي وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تداوی ترسره شوي وي.
بلور ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریجي سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیایي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
عمره چمرستی افغانستان سره وشي عمره د دې خلکو اقتصاد لګ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کی، ځکه چې دلته مزدوریم دسی خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوری ده او دا یو وړو کې کورم چې دی د ورځې د شپږ سوه اته سوه پورې مصرف کېږي. توکم دا ده چې دا هېوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړي ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي چې دغه مرستې وشي. نو ډیر به خوشی دلته زمونږ خپل په شینوارو کې ولاچ ډیر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سخته ګرمۍ کې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری